السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. فاول خبرونه بیان پامیر صاحب.
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی، څلور ژوبل دي. د پاکستان پوځ د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي چې پکې نوموړي پر پوځ انتقاد کړی. او د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران هڅه کوي له هغو کمپنیو اټومي ټکنالوژي واخلي چې بندیز ورباندې لګول شوی. د خبرونو تفصیل. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو ته ویل تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې ډزې وکړې او بیا چې پولیسو نیوه نو چاودنه وکړه. د چارسدې روغتون مشر ډاکټر محمد علي بیګا مشال راډیو ته ویل په برید کې د ژوبلو شویو روغتیايي حالت ښه دی. په پیښه کې د وژل شوي پولیس جنازه بیگانه وخت وشو او خاور ته وسپارل شو. د برید پړه چانه ده منلی. د پاکستان پوځ د متحده قامی موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر په خپل پیغام کې وویل د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان لکره کې ډک او غیر ضروری دی. د ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو موخه د دولت پر ضد د ولس پاڅولو یا پارولو معنی لري چې پر ضد به یې قانوني اقدام کیږي. بیگانه وخته د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په ټلویزیوني وینا کې پر پوځ انتقاد وکړ او ویل چې د ده له ګوند سره توپیر پالل کیږي. د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن تیره ورځ خپل سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته وسپارلې. کمیشن تر 11 میاشتو د قبایلی سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې. په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته په سپارښتنو کې یو وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسلې او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي. د ده په وینا گورنر کونسل به له قبایلي مشرانو سره تر جرګو وروسته د هغو سیمو د راتلونکي آی اینی حیثیت فیصلہ کوي.
علاقے مشران چې الیکٹڈ ریپرزینٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پشانت ہر ایجنسی تب زی ہر ایف آر تب زی او آئی سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چی دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چی دی دا خیبر پختونخوا سرا مرجر کی گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چی سنگا گلگت بلتستان دے.
قریشی زیاته کړه کله چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت وټاکل شي نو بیا به هلته د ایف سی آر قانون بدلون یا ختمولو په اړه پریکړه کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه وکړي. دا خبره نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
لومبه خیبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دینو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثر کیږي. نو مونږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو. دا ساده چې دا د پارټي د سیاست نه بالا تر مسله ده، دا قومي مسله ده چې څوک څوک د پاکستان سالمیت غواړي نو هغه په دې کې زموږ سره کومک کوي بشمول د مسلم لیگ نون.
می افتخار حسین د ټولګوندیز غونډې نیټه ونه خو د نوموړی به د څلور ورځې په کوټه کې مشورې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په قبایلي سیمې خیبر کې لږ تر لږه 20 وسلوال وژلي. د پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل د تیرا په بیلابیلو برخو کې د نښتو پر مهال د پوځ یوه کپتان اجمل په ګډون 15 سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ د دعوې پخلی نه دی کړی. د کندوز ولایتي چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني تیره ورځ مشال راډیو ته وویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی او دا چې وسلوالو په تلوکې او ګلتیپې سیمو کې شاتګ کړی دی. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې رویټرز خبري اژانس وویل افغان پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي دي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې د وسلوالو او افغان ملي امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته روان دي. د ملګرو ملتونو یو پټ رپورت وای ایران فعال هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نمونه یې په تور لیست کې دي. دا پټ رپورت تېره ورځ ښکاره شو چې پکې برتانیا د دې تورونو معلومات ملګرو ملتونو ته ورکړي. که د دې تصدیق وشي نو دا به د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه وي او هغه اندېښنې به زیاتې شي چې آیا پر ایران د حساس اټومي فعالیت محدودولو تړون پابندۍ باور کېدای شي او که څنګه. رپورت پر داسې مهال خپور شوی چې څو اونۍ مخکې د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران د هغه هیواد اټومي پروګرام محدودولو پر چوکاټ سلا شول. برطانیې د اپریل پر 20 د ملګرو ملتونو بندیزونو پلاوي ته وویل چې د ایران د سامانونو اخیستو له فعالې شبکې باخبره ده چې د سینټریفیوج ټکنالوژي کمپنی او کیلی الکتریک کمپنی په نوم له شرکتونو سره تړاو لري. دا رپورت د فرانسې او رویټرز خبري اژانسونو ته پرون ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو پلاوی وای تر اوسه د دوی تورونو پلټنه نه ده کړې. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په 15 موټر بمی چاودنو کې لکتر لګول اس کسان وژل شوي. پولیس او روغتیایي سرچینې وای پرون تر ټولو خونړۍ چاودنې په اسکان سیمه کې وشوي چې پکې 15 کسان وژل شول. عراقي چارواکو د فبروري په میاشت کې پر داسې مهال په بغداد کې ګرځبندیز یا کرفیو ختم کړ چې امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. وستاسې له رابی اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.80 روپۍ او په 28.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 14 او کوئټه کې 20 او 9 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بی او د موسم حال مو د رابی اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به واورئ په چرچدی کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له ځانمرګي بریده روغ وتلی دي. معلومات درکوو، په کراچۍ کې پولیسو ویلي نیول شوي وسلوال د متحده قومي موومنټ غړي دي، خو ایم کیو ایم دا تورونه نه مني.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ،
وہی پرانی کہانی.
پاپے خبر کے ڈاکٹر انوائی ہر کل لکونا معشومان دا ویکسینوں نو لکا نو ورکولو لکا بلا مری
غٹ رکاوٹ خدا لے سے عوام کے ددی اہمیت اندازہ نشتا، عوام پر ذہن کے شکوک و شبہات دی.
دا پاکستان پولیو کارکونکو اداری مرستیال مشروائی پر قربانے و سربیر ور سر حکومت ہس مرستہ نکوی.
زمونگا ڈیری لیڈی ہیلتھ ورکر شہیدی شوی، لیڈی ہیلتھ سپروائزر زمونگ شہیدی شوی، زمونگ ڈریوران شہید.
پا پی خبر کی اوی ٹولن دا قبائلی سی میں خیبر معشومانو تا کتابو ناور کردی دی.
گورنمنٹ سکول نا اکثر بند شول او پرائیویٹ سکول نا صرف آپریشنل اوٹ، نو دا دوی دا سکول دا تلو دا پارا دا فیس نو ور سرا او غربت والتا کی.
پا خبرونے کی تبصری او شننے ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. د پولیسو په وینا تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په مرزو کې د علمسیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي برید ګر ورباندې ډزې وکړې او بیا چې پولیسو ونیونو چاودنه وکړه. د چرسدې روغتون مشر ډاکټر محمد علي بیګا مشال ریډیو ته وویل په برید کې د ژوبلو شو روغتیایي حالت ښه دی. په پیښه کې د وژل شوي پولیس جنازه بیګا ناوخته وشوه. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د چرسدی ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علی مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې فقل وایي
سلور زخمیان او یو ډیډ باډی راغلی دا زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي هغه ته فرست ایډ ملو شوې دي او وارد کې داخل ابزرویشن د پاره منګو انتظامات مکمل دي ټول سټاف سمون موجود دي منګا د پړون چې کوم دي د طوفان او سیلاب په وجه باندې منګا هایلی الرټ ټول سټاف ته منګو ویل چې څوک په موبایل نه بندوي څوک بلری نه ځي او ټول زمنګا د بلور زمنګ الرټ شو دي دا بالکل تسلی بخش دي ایکستریم وکړلې ان شاء الله دا سه
ملخوا دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوی د پولیس یو گاډی چې د آفتاب محمد خان شیرپو د گاډی نه وړاندې روان وو د هغې ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ بیان کړو
زمخت یو مودا شیرپو ما پسې او دا بل ایټی ایس موبایل چې دی شاته چې دا تورمزون لرو او سیده قزلنو یک دم دز شو چې ما شاته وکړ نو د الګ د شیرپو گاډی سره خوا ته روان وو د گاډی په تماچا دز کولې ما یک دم بریک واغشتو خو شګه مې غتل او وسله زماره گاډی نه سپیانو دانګل او روس چې کوم غاړي ایټی ایس فلا موبایل دی نو سپیانو غوړو خو دې اشرف کوم زمونږ د مارګر چې کوم چې شهید شو د پیډا دی کو دی نور مارګر هم دی کنه هوت کشي وشت خو د په اخوا دی بل لا صغر والي ما غتل ورته شته کې ما غتل بس زه پوری وس راته ما چې زو ځنه نږدې شمه یک دم دی زمونږ د مارګر جلا سوروا شونه دماکا شو
د افتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشر کون کې د انټی ټیریزم سکواډ یا د ترګرې په ضد د خصوصي پولیسو چارواکي فیضل اسلام د ځانمرګي برید کون کې په خلوای چې عمر یې خوشه سلر ویش 15 کال وو او دوی د افتاب احمد خان شیرپو ګډ باندې اول ډز وکړي او بیا پر د ورتلو حسو کړه خو دوی په جوابي کاروي کې هغه پر ډز وښتو او چکر د نیول حسو کړه نو هغه ځان والو زولو د قمیوتن پټه مشر او پخوانی د داخله چار وزیر افتاب احمد خان شیرپو باندې دا سلورم ځانمرګي برید وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال لیډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي ورځو یو رپورټ چې د کراچۍ پولیس وايي سورځ مخ کې دوه مشکوک وسوال نیولې دي چې د متحده قومي موومېنټ غړي دي بیګا د خبري هونډه پر مهال یو پولیس افسر راو انور ویل دواړه کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې ده ام کیو ام ګوند دا تورونه نه مني او دا د ګوند پر ضد سازش برخبولي تفصیل ظفر کریمی را کوي
د زیارت په مخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچۍ د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روان ورویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري نوموړي زیاته کړه د پلټونو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ
سے دے دوڑو نیول شو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گون سر دے او دے دوڑو د پلٹنو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې راڅخه تربیت حاصل کړي دي د دوی سره د دوی مشران پر اپ تکو کڅ هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ټي ټي پی او نور ډلې نه قانونه بلل شوې دي دغه سیدی په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز ولګول شي روانور ویل دغه کسانو ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره پر اپ تکو نو موړي پر ایم کیو ایم تور ولګو چې دوی د یو منظم سازش تلاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په مخه خاریان وژني هدفي وژني کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د پولیس افسر راونور تورونه رد کړي دي تیر شپه د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل د دوی د ګوند سره امتیازي چلند کیږي الطاف حسین زیاته کړه په 1992 کال کې هم د دوی سره دا ډول چلند شوی وو او په دوی د هند استخباراتي ادارې را سره د تعلق الزامونه لګول شوی وو دی وای د هندستان سره زمونږ د کارکونانو د اړیکو د ساتلو الزام اول ولګول شو دا ځکه چې په هندستان کې زمونږ خپلوان وسیږي او د هغوی سره زمونږ کلتوري تاریخي او ثقافتي تعلق دی نوموړي په دې لړ کې په فوز او استخباراتي ادارو هم سختي نیوکه وکړي. بلې خواته د پاکستان د وسلوال فوز د عامه اړیکو یا آیس پی آر ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین دا څرګندونې غندلې دي. د نوموړي لخوا په ټویټر کې نن سهار وختي په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي د الطاف حسین دغه بیان له نفرت ډک او غیر ضروري دی او د دې هدف دا دی چې د مطبوعاتو له لارې ولس د ریاست په ضد وپاروي او د دې په ضد به قانوني چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه وسلوال فوز او امنیتي ادارې به خپلې مسلکي دندې سر ته رسوي. همداراز تېره شپه ناوخته سند حکومت ایس ایس پی راونور له خپلې دندې ګوښه کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د پولیسو کار د مجرمانو نیول دي، د هغوی په اړه پریکړه کول د پولیسو کار نه دی او همدا علت دی چې راونور یې له خپلې دندې ګوښه کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو د مدني ټولنو له غړو سره تر خواوشا یو کال خبرو اترو وروسته تیره ورځ خپل سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته وسپارلې. په دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته ویل په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي. د ده په وینا گورنر کونسل به له قبایلی مشرانو سره تر جګړو وروسته د هغو سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت فیصله کوي. غلام غوث معلومات لري.
تیره ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمین اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره دا ده چې قبایلي سیمو کې دی اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سیستم دی سفارش کې ورکړی دی، دویم چې دی گورنر کونسل دی هغه اسمبلی پہ شانت کار کئی اور ایڈوائزری بھی چھ خلق چھ سورا مطالبات دی خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ طور سے.
اعجاز احمد قریشی زیادہ کڑا چھ دا قبائلی سمو دا کونسل او گورنر کونسل پہ بنیاد دی قبائلی جرگا پخپلا دا قبائلی سمو دا مستقبل دا حیثیت پیسلہ اوکڑی
چھ علاقے مشران چھ الیکٹڈ ریپرزنٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پہ شانت ہر ایجنسی تا بزی ہر ایف آر تا زی او آئی سره مشوره سره دا فیصله کوي چې دا انډیپندنت صوبه پکار دے یا چې دا خیبر پختون خاصره مرجر کیږي یا س سپیشل سٹیټس واڑی چې څنګه گلگت بلتستان دے.
دا فاٹا ریفارمز کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایره د غزولو او اف سی آر د مستقبل لپاره دی د قبایلی سیمو د کونسلو د غړو په بنیاد دی د آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملہ چې دی او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دی، آئی کے پولیس او جوڈیشری چې دی رول فاٹا کے اغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دی چې یو زل دا سٹیٹس فیصلہ وشي بیا دور خبرو باندې هم دا جرګه به فیصلہ کوي او څنګه غواړي چې ایف سی آر ابالش شي مونږ به ابالش کو، ایف سی آر هغه امپروو کول غواړي امپروو کول شو یا چې دی په ځای سره بل لا پکار دی یا چې دی سیټلډ ایریا والا لا غواړي پی پی سی دی یا سی آر پی سی دی.
د دغې سپارښتنو د مسودې تر مخه به په هرې ایجنسی کې د ایجنسی کونسل د غړو شمیره د شلو نه تر پنځه شو پورې وي او په نیم قبایلی سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د نه هنه تر یو لسو پورې وي او د لومړي دوه کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولای شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلی سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,000 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورځوی او رپورټ ته چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټري میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به زر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي، البته د کانفرنس نیټه یې ونه ښوده. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د څلورو ورځو لپاره به په کوټه کې د خپل ګوند او نورو ګوندونو له مشرانو سره مشورې کوي، که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې یې له پښتونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته اړولې، خو د پاکستان درو صوبو ملت پاله سیاستوالان د اسلام آباد دا خبره نه مني او ټینګار کوي چې حکومت لار بدل کړی ده. خدای نور ناصر د مرکه په پیل کې لامیا افتخار حسین کوټه ته د ورتګ د موخې په اړه تفصیل غوښته دي.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده، عوامي نیشنل پارټي په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړو او بیا موږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په غزي کار شروع کړي چې د دې زور روټو. لہذا مونږ دا غي په سلسله کې پارټي ډیسیژن وکړو چې لومبه خیبر پښتونخوا افیکټ کیږي، نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پښتون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثر کیږي، نو مونږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو.
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به عوامي نیشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکوي او کیا هم ځینې مخصوصه ګوندونه؟
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو او په دا ساده چې دا د پارټي د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک د پاکستان بقا غواړي، د پاکستان سالمیت غواړي، نو هغه وجه کم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي، بشمول د مسلم لیگ نون چې دغه حکومت هم دی.
او تاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات شوی وو، هغه څه درته ویل؟ آیا په ماده سوچ په دې کې به شرکت کوي کنه؟
هغه مونږ ته پازیټیو جواب راکو، هغه چې چونکه زمونږ مشران ځای سره مشوره کوم نو ختمي جواب په هغه کې در کوم، خو اسه دا خبره ده چې مونږ ټول خلک یو ځای شو متفکر راي قائم کو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټري میا افتخار حسین سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان د کاکول په پوځي اکیډمۍ کې د باجوړ لویز امنیتي ازواک روزنه کیږي. په دې لړ کې خواوشا 200 سرتیري له اکیډمۍ فارغ شوي دي چې دوی به اوس په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد جنګيږي. پښتنه دا ده چې اوس دا ضرورت ولې پېښ شو چې د لویز ازواک سرتیري دې وروزل شي او یا دوی ته به پوره مالي او لاجستیکي مرستې ورکول کیږي او کنه؟ د دواړو پښتنو جواب مجید بابر په دې رپورت کې راکوي.
دا مهال په قبایلی سیمو کې د لیویزو سرتیرو ته د پاکستانی پوز په روزنیز اکیډمۍ کاکول کې د ترهګرو پر ضد د جګړې روزنه ورکول کیږي. په دې لړ کې سکم 200 داسې د لیویزو سرتیری د دغه اکیډمۍ نه فارغ شوي دي چې په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمه باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په ډومبۍ کرخو کې جنګيږي. اوس پښتنه دادا چې په قبایلی سیمو کې د ځایي سرتیرو د روزنې ضرورت ولې پېښ شو؟ د دې پښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت په سیکرټر بریگیډیر محمود شاوای
دا یو پلان دی، یو مقصد دا دی چې په ځای کې په قبایلي علاقه کې چې کوم ادارو دا نظام دی دا خاصدار دی هغه په خپل ځای وساتي، لیکن بیا چې کوم دی نو دا کوشش کوم چې دلته کې مداسې سیستم یو قوت
سرتیرو ته خود پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړې لپاره روزنه ورکوي، خو پښتنه دادا چې آیا دوی ته به د پوز په شان هغه جدیدی وسلې او مالی مرستې هم ورکول کیږي چې په دغه جګړه کې ضرورت لري؟ د دې پښتنې جواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د لیویزو ځواک مشر میجر رحمت ګل وایي
موږ د دې مشکل سره خو مخامخ یو چې اوس موږ لګیې په دې کې وینګونه جوړو او داغه وین مطلب دا دی چې هغه د ورته بیا سپورټ ورکې او هغه ته بیا خرڅ خوراک راشن گاڑی وسلہ خ ہا برت دا بہت ملاکے کنا تو جی یو یو کار کے یو ذمہ داری بچا چے دا اگے ذمہ داری کو بہت پورا کے کنا ا پدی کے منت مشکل شتا دا سینس دے جنس تے مشکل شتا منت تقریبا تو مست مخی 900 پکرا گلی دی او
پاکستان حکومت پورا مالی او لاجسٹکی مرستې نه ورکوي نو په داسې حال کې هغوی به څرنګه د وسلوالو پر ضد مقاومت وکړي د دغې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د پاکستان د پارلیمان د سفران د قائمه کمیټه مشر جمال الدین وایي چې په دې لړ کې به په پارلیمان او یا د کمیټه کې غږ پورته کوي او زیاتوي
ظلم کی گی دیر ظلم نہ دین بکار دادی ہاں چہ موج خاصا دار ہوتا اچھا دے موج لویستا اغا اس میں لوسی چہ اغا لور چکم لور دے پاکستان فورس اس میں لویسی چہ اغا دے موج ولا تہ میں لوسی زدا چہ موج خاصا دار دے چکم دے گانا ریتا شاینا میں لویسی لویز دی ریتا کنا میں لویسی گانا نو بکار دادی گانا چہ دیتا میں لوسی
میجر رحمت گل وای چې د دې پروژې مقصد دا دی چې پراتلونکو وختونو کې د پاکستان پوځي سرتیری بعد قبایلی سیمو نووزی او د امنیت ساتلو ذمہواری به ځای ځواکونو ته حواله کوي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
لکبالی سیمه مومندو د بیلشو 25 متنازو کلی وګړي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو تیاری کوي او په دې لړ کې په کمپینونو کې برخه اخلي خو د دې کلو ځینې خلک او د پاکستان پیپلز ګوند په هغه سیمه کې لبلدیاتي انتخاباتو پریکون یا بایکاټ اعلان کړی دی د خلکو ای اول د دې کلو انتظامی حیثیت معلوم کړل شي بیا به دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي شانواز سرګزی معلومات لري
د شوقدر سره تړلی د تنازیخ کر یا لنجمن 25 ټوکلیو زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي لوی او واړی بینر چې د ووټ د غوښتلو لپاره پر پولیس غک شوی ځای په ځای لګولې شوې دي هم دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یو ځینې جماعت دغه بلدیاتي انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړي اول می د قومي وطن پارټي یو مشر ګل یوسف مومن چې د شوقدر تحصیل لټول لوی سوکې لپاره په خپل په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره می خبرې وکړې
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنان هم ولاړ دي زمونږ د 25 جهات نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم زمونږ دا کوشش نه چې ټوپک د خلکو لاس لوالو او قلم ول ورکو او ټوپک چې لاس لاله او قلم ول ورکې نو ضرور بلته الیکشن لا مقور کړي
چې ځین خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولینه کوي د تحریک تحفظ پاکستان مرکزی صدر او د پیر قلا وسیدونکې پیر فضیلت شانه می دغه پښتنه وکړه
نو سپورې سپار پر سکول منه مرامت چا کړي دی ولې چې کمپلیټ کړي دی دغه شان ته بشمار سکولونه تمام په خل 770 سکولونه دي چې نه لشي نو اوس دغه خبره ده چې لکه دې دا و چې بایکاټ کو نو بایکاټ و څه و چې چاته رټانی پرتی ریال ریډي نوټیفیکیشن جاری شوی دی دا په علاقه کې شامل نه ده اوس زما دا خیال دی چې دې د علاقې طرف سمخ پتاز لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه خپل ځان له تګټه راوړي
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنگریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینی اولس ترڅنګ بایکاټ اعلان کړی نو دا والی
صوبائی حکومت کے ہی شدہ مو سرانہ دا دا چونکہ ڈیفیکٹیو ایریا دا پاٹا سرانہ دا پولٹیکل ایجنٹ ہوئی شدہ مو تو بندو بستی دا کرا نو منگ دا دغا بلڈنگونا چیزی کزا منگ سپاڑ زرا تقریبا سما شمان سبقونا ہوئی آغا نن دا پیرو شکاز آغا نو منگ مختلف صوبائی دا مرکزی حکومت دار نو چیز دی علاقی پوزیشن واضح کئی
نو آیا عمومی ولس چی باید دا انتخابات پورس خپل رائے ورکڑی پولنگ سٹیشنونو تبا دا رائے ورکولو لپاره زی او یا نه دا رشاکی وسیدونکې دا خان لالانه می دغه پختنه وکړه
ان شاء الله چې بچي بچي چې چاوت ټول بزي چې څا سونه وټي هغه بم زی غوان بم زی کله بم زی چې سونه دې هاتې ټول به وټ کوي
او یاد دی چې دغه کلی اولس د 13-14 کلونو راهسي په تنظیمي توګه د شوقدر سره تړلې شوی ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې اولس وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري تنظیمي باید د سیمې د ادارو حیثیت پډاګه کړی شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریڈیو ته وګیئ د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګ برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. تر پیښو وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو ته ویل تیر ماښام شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لوبړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روانو چې ځانمرګ بریدګر ورباندې برید وکړ. تحریک طالبان پاکستان د دغې برید پړه منلې ده. د پاکستان پوځ د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن تیره ورځ خپلې سپارښتنې د خیبر پختونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. کمیشن تر یوولسو میاشتو د قبایلي سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې. په ګورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړ کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سیکرټر تیره ورځ میا افتخار حسین تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړه پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کوي، خو البته د ټولګوندیزې غونډې نیټه ونه خوده. د پاکستان پوځ داوه کړې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په قبایلي سیمو خیبر کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژلې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. تیره ورځ رویټرز خبري اژانس ویل افغان پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي دي. د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران فعال هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نمونه یې په تور لیست کې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ رسپانه خپل اداریه د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلې او وایي چې اخر کار راتلونکي کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده، کوم چې یو ښه فیصله ده. ادارې وړاندې لیکي د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وه، خو بیا هم چې اوس اوشوه نو دا یو ډېره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عملي کړی شي. د ادارې په وینا چې ټوله نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم، ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي، چې ملک کې څومره آبادی ده او دوی له څه کول په کار دي. خو د بده مرغه لولس کالو راهسې پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي. کله ویل کېږي د پاکستان آبادی 13 کروڑ ده او کله وایي 19 کروڑ، نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسیږي. دریا اخري کې لیکي د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک او لس په ګټو تمامېږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي. او د دې تر څنګه مشرق او اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادریه د کراچۍ په اپریشن لیکلې. مشرق ورځپاڼه وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف رنجر ته ویلي په هر صورت کې به کراچۍ کې د هر قسمه نارامه او رانکارو پر ضد بے دس پرکا اپریشن جاری وی او دولس پمرستو با خار د هر قسمه مافیې نه خالی کولې شي. ادریه مخ کې لیکي چې یو طرف ته خار کې عملیات روان دي، نو بل طرف ته ټارګټ کلینګ هم یو نو دریدونکو سلسله لري او په داسې حال کې چې د پوز مشر کراچۍ کې وو د یونیورسيټي یو استاد په زو وجلې شو، کوم چې د روانو عملیاتو او د پوز د مشر د پاره هم یو چیلنج دی او خی چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لبا په خپل حکمت عملی کې بدلون راوستل وی او د استخباراتو نظام به نور مضبوطول وی. ادریا اخر کې لیکي چې د ټارګټ کیلرانو خلاف هم یو کوټلی پالیسی خپلول پکار ده چې پکې هر هغه ځای ته دوی ورسی چرته چې منصوبه بندي کیږي او د دې کې چې هر څوک مخې ته راځي هغه لمنځه وړل پکار دي او څنګه چې خیبر او شمالي وزیر پاکستان کې بشپړه پوځي عملیات وشو همدغه شن عملیات کراچۍ کې هم ضروری دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په رپورت کې د پاکستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې. ایجنسی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له خلیلې کې داسې نخې نخ کاری چې ګواکې هند له پاکستان سره خبرې اترې پیلول غواړي. بل پلو المان غک خبرونه د افغانستان او هند اړیکې سیړلې دي. خبرونه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې مرستو ته ژمن پاتې شي. د لیکنه مهمې برخې بوریوال کاکړ دروروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي. ایجنس لیکي چې هند د پاکستان هغه ګاونډی دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي و چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي. رویټرز خبری ایجنس زیاتوي چې د اټمي وسلو لرونکو ګاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړپوړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل، خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري. نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه و چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله. نواز شریف زیاته کړې چې هند ته د ده له سفره څو میاشتې وروسته پاکستاني سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست. ایجنس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسي حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي. هند له هغه وروسته هم خفه سو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. ایجنس لیکي هند وویل چې د زکیو رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلاره لري. بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. ویبپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي. مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګرۍ ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی. هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي، کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي. مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکې اړیکې له نږدې څاري. د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی، هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي. مقاله لیکي کچیرې پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي رسپانه نیویورک ټایمز لیکي د تیر کال په پای کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوله، خو اوس هم امریکایي پوځ په هغه هیواد کې د واړه کچ یاغیانو پر ضد هوایي بمباري کوي. د امریکایي حکومت چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې د دوی د ځواکونو رول یوازې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پورې محدود دی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي څو میاشتې وشوې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپل جګړه پای ته رسولې، خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په موخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول یوازې د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی. معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعدې او نړیوالو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي، ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په ښکاره چارواکي وایي تر هغه وسلوال طالبان نه په نښه کوي چې دوی ځواکونو ته خطر نه وي پیښ کړی، او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په موخه کوي. د ورځپاڼې په خبره په کابل او واشنگټن کې له امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انځور ښیي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا یې دنده ده چې هغه وسلوال په نښه کړي چې یوازې امریکایي یا ناټو سرتیرو ته ګواښ نه وي، بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال ډسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسید. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول چې له وسلوالو طالبانو سره یې په جګړو کې برخه واخیسته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو لخلې وایي په دې وروستیو کې چې په کندوز کې حالات خراب شول او وسلوال مرکز ته نږدې ورسېدل نو نړیوالو ائتلافي ځواکونو هلته جیټ الوتکې تیار کړي چې قوت ښکاره کړي خو هیڅ بمباري یې ونه کړه. ورځپاڼه زیاتوي البته په ډېرو ځایونو کې بهرني ځواکونه عملیات کوي او دا ګڼي چې د سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې د دوی موجودګي اړینه ده. د همدې ضرورت پر اساس ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال اشرف غني سره سلا شو چې له هغه هیواده د خپلو ځواکونو ایستلو بهیر ورو کړي.
دا وو پامیر ساحل. دا پاکستان بارنو چارو وزارت وای د افغانستان د سیمایزو همکارو ریاست مشر رویا رحمانی د اسلام آباد دوه ورځنی سفر پر مهال د ایشیا زړه استنبول بهیر غونډې په اړه خبرې وکړې چې د روان کال په پای کې به په پاکستان کې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وای د رویا رحمانی د سفر پر مهال لوړ پوړو پاکستانی او چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر همکاریو خبرې وشوې. د ایشیا زړه استنبول بهیر یا پروسس څه شی دی او د دې مخصده په دې موضوع ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د سیمایزو مرستو لپاره د افغانستان د ډایریکټوریټ مشر اغلې رویا رحمانی د پاکستانی خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او خصوصي سکتر امجد حسین سیال په ګډون نورو لوړ پوړو سره ولیدل. د ملاقاتونو دوران اغلې رویا رحمانی په پاکستان ټینګار وکړ چې د آسیا د زړه یا د استنبول پروسس د شریک چیرمن په حیث د دې عمل مخ په وړاندې بوتلو او د سیمایزو ملکونو ترمنځ ناباوري ختمولو او د مسلو هواري لړکې خپل کردار تر سره کړی. افغانستان د استنبول پروسس لړکی تر دې دمه د پاکستان کردار ته څنګه ګوري او د پاکستان ناکم قسم مرسته غواړي؟ په دې اړه مو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوی دغه سلسله کې د پاکستان چارواکو سره دوه ورځې غټورې خبرې وشوي.
د دې غونډې تابع کول په خپل د پاکستان لخوا یو مثبت او لوی کردار دی او موږ هیله مند یو چې دې سره به ډېر غټور اقدامات مخې ته راشي. دا غلی سفر کې په دغه استنبول پروسه خبرې وشوې او د خارجه سکتر او نورو چارواکو سره یې ولیدل او په دې خبرې اتفاق وشو چې روان کال اخیر کې به پاکستان کې د کیدونکو استنبول پروسې پنځمې غونډې سرخط سیمې ته ورپېښو سیکورټي خطرې مخنیوي کې مرستې او اقتصادي رابطې زیاتول وي. دغه لړکې به د مې په اخیر کې د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو یو غونډه هم کیږي. نو هیله ده چې د دې په سیمه ییز امن او اقتصادي مرستو کې اغیزې پریوزي.
استنبول پروسس یا د آسیا زړه سشي دی. په دې حکله مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
په بنیادی توګه د دې دوه مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر دی چې په دې کې دا کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او د غرمی سعودي عرب او متحده عرب امارات نزدی په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دا پروسه ځکه ډیر زیات مهمه ده چې کله دې تیره غونډه شوې وه په چین کې نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغه ته په خپل باندې ورغلو.
د یادونې ده چې استنبول پروسس په کال 2011 کې شروع شوی دی او دې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، روس، ترکی، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. دغه رنګ امریکا، برتانیا، جاپان او یورپی یونین د دې پروسې حمایتي ملکونه دي. تر دې دمه د دې سلسلې سلور غونډې شوې دي او پنځمه غونډه به روان کال اخره کې پاکستان کې کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمې ایجنسی کې د مسوزو سیمې مشرانو له حکومته غوښتنه کړې چې په پېښور کې د دوی د سیمې تختول شوي کسان دې زر تر زره خلاص کړل شي. دوی وایي د اپریل یعنی روانې میاشتې پر 28مه د دوی د سیمې مشرانو تختول شو چې لا هم روک دي. د مسوزو غړو او مشرانو ویل که کسان یې زر خلاص نه کړل شو نو دوی به لوی احتجاجونه پیل کړي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورما کې د مسوزو سیمې مشران د حکومت غوښتنه کوي چې په پېښور کې تختول شوي د سیمې مشران دې زر تر زره را خلاص کړی شي. د دوی تر مخه د سیمې و مشران د اپریل میاشت په 28مه نیټې تختول شوي دي چې لا هم نه دی را خلاص شوي. ملک ګل حکیم جان په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو ته وویل د دې نه علاوه د کورمې و کسان نور هم دي چې هغه هم د سیمې مشرانو سره تختول شوي دي.
دا تر اوسه پرې پیدا نه شي چې کاري بند شو د کسان ټول
خلق دی لا پات دی شو دا کسان وشه پری سمد ما دا نده حاصل شو دی سمتا مردنی و آخرسی چه دا مودا در خواست یا سیزه سمتا خلق سوروشی
دا دا بخبره با تختول شو مشارانو که ملک میر اکبر جان، ملک حاجی کمال خان، ملک جمال خان، ملک زبیر خان، ملک خیال شاه، ملک دلبر جان او ملک سعود خان نمونه شامل دی. ملک حاجی فضل مولا مسوزی په نامه یو بل مشر مشال لوډیو ته وویل د کورمې دغه مشران د فاټا سیکرټریټ په بلنې پیښور ته راغلي وو چې په بډا بیره کې بېدرکه شول. خبر ادا کسان د ملک سعود خان په کور کې میشو چې د سه شنبې په شپې ور باندې نامعلومه کسان راغلل او د ټوپک په زور یې د ځان سره بوتلل. حاجي ارباب خان په نامه د ملک سعود خان ورور مشال لوډیو ته وویل د پولیسو او اف سي ځواک په جامو کې راغلي نامعلومو کسانو د دوی کور نه 14 کسان اوچت کړل او ځان سره بوتلل. دوی وویل تر اوسه دا نه دي معلومه چې دا کسان د تاوان لپاره تختول شوي دي او کنه د دوی ورکېدل کومه بله وجه لري. دا هم ویل دغه پیښې وروسته دوی بډا بیرې تاڼې ته ورغلي وو خو هلته کې ورته پولیسو اف آی آر درج نه کړو. د بډا بیرې سیمې د پولیسو یو مشر ډی ایس پی یاسین خان مشال لوډیو ته وویل د سره د معلومات نشته چې په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا 14 کسان تختول شوي دي. دوی وویل که داسې سوي نو د ورک شوو کسانو کورنۍ غړي پولیسو ته په دې اړه خبر ورکړي او زیاتوي چې دوی به د هغوی سره په پوره ډول تعاون کوي. د کورمې ځایي مشران وایي چې که تختول شوي کسان زر ته ضرر خلاص نه کړی شول نو دوی به په لویه کچه احتجاج شروع کړي. واضح دی چې د خیبر پختونخوا په پېښور کې د تختونې پیښې وخت په وخت کېږي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان میرمنې او د ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکي ریحام خان تیره ورځ په بنو کې د باچا خان میډیا تعلیمي مرکز دویم کال پرانیسته وکړه او د شمالي وزیرستان بې کوره شو ماشومانو ته کتابونه او بستې ورکړې. غونډې ته د وینا پر مهال د مرکز مشر محب وزیر ویل باچا خان تل پر پښتنو ټینګار کړی و چې تعلیم دې ترلاسه کړي. دا مرکز تېر کال د شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو ته د مفت تعلیم ورکولو لپاره جوړ شوی. عمر دراز وزیر معلومات لري.
په دغه موقع ریحام خان ماشومانو کې وړیا کتابونه او بیګونه یا بستې وویشلې چې د نوموړې په مرسته خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ ورکړی ول. ریحام خان دستوراته په خپله وینا کې وویل چې ماشومان که د هر ځای دي زموږ په زړه کې دي او شمالي وزیرستان ماشومانو مرستې به د یوې خبریالې او سماجي کارکونې په حیث جاری ساتي. د شمالي وزیرستان نه چې خلک راغلي نو مونږ هېر کړي چې دغه هم پاکستانیان دي. دغه خلکو خو تر ټولو زیاته قرباني ورکړې، پل کورونا یې هم پرېښودلي، تعلیم یې پاتې دی. اوس خلک وایي چې کډوال به واپس ځي. څنګه به واپس ځي؟ آیا د دوی کورونا هلته شته؟ آیا د دوی اسکولونه هلته شته؟ آیا مونږه په آرام کېنو؟ داسې نشي کېدلی. دستوراته په وینا کې د باچا خان ویډیا مرکز مشر اسحاق خان د ریحام خان په وړاندې خپلې غوښتنې بیان کړې.
الحمدللہ
باچا خان ویڑیا مرکز بنو مرسیال مشر پروفیسر محب وزیر دستوراتا پوینا کے وویل چه باید متاثر از زکون کی دا باچا خان دوی خبر زدکڑے او عدم تشدد یقینی کڑی
یو سوچ چه میشت افتا و آغا دا سوچ و چه دا خلق آخر افسی ولی او واجه داوا چه دغه خلق تشدد کو دوم خبر دغه خلق داوا چه دن ایجوکیشن دی دینو او دا دوا خبر چه پر طول بر صغیر که چه پر شلم پیڑے که چاشی ریکڑی دی آ واحد باچا خان او باچا خان دا فلسفا وا چه پشتون دا تعلیم مکو
یاد دیوی چه باچا خان ویڑیا مرکز تیر کال دا ستمبر پمیاش کے شروع شوی و چه دا شمالی وزیرستان سلگونا ماشومانو ته د شپغم جمعات نه تر دولسم جمعات پورې ویډیا زکړې ورکړې وي او روان کال کې به هم سلگونا زکونکو ته ویډیا زکړې ورکوي.
د خدمت خلق په نوم یوې ټولنې د پېښور خبریالانو په مرکز کې د قبایلی سیمې خیبر باړی بې وزله او یتیمو ماشومانو ته د سکول کتابونه او جامې ورکړې دي. د ټولنې تعلیم یافته ځوانانو له سلو نه زیاتو ماشومانو سره مرستې وکړې او ژمنه وکړه چې د مرستو دا لړۍ به نورو قبایلی سیمو ته هم وغځوي. تفصیل خالد خان راکوي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې دا خدمت خلق فاونډیشن د سیوري لاندې یو دستوره کې دا خیبر جنسه باړه تحصیل یو سل او لس غریب او یتیم ماشومانو ته د سکول کتابونه یونیفارم او د هغوی د سکول فیس جمع کولو لپاره نغد پیسې ورکړل شوې او د منتظمینو لخوا د غجمنو شو چې د سکول ماشومانو سره مالی مرستو دغه پروژه به ټول خیبر ایجنسی او نور قبایلی سیمو ته غځوي. دا خیبر جنسه تعلیم یافته ځوانانو په مرسته جوړ شوی دغه دستوره کې زیات تر ماشومان او د هغوی کورنۍ واړه تحصیل کې د فوزی عملیاتونه اغیزمن شوي وو چې د تیر سو کالو راسي د کډوالې جون تیرولو. محمد فاروق چې د پېښور پوهنتون په جرنالیزم کې ډیګري ترلاسه کړې ده دغه ماشومانو سره د مالی مرستو په حق له مشال ریډیو ته وویل.
واړه تحصیل کې د اپریشن او د ډیرو مصیبتونو بعد حالات داسې شول چې کم د اثر رسوخ ولا کسانو هغه لاړل په بندوبسي علاقو کې پاتې شول او چې کم غریبانانو او د چاواز داس نه رسیدو ناغه زموږ سره په علاقې کې پاتې شول. دا غو کې بیا د ټولو نغټه دا مسله و چې په سکولونو کې هم الته کې 2009 نه بعد ګورنمنت سکولونه اکثر بند شول او پرایویټ سکولونه صرف اپریشنل وو. نو د دوی د سکول د تلو لپاره د فیس نه ور سره او غربت ولته کې
په دې محل د باړه تحصیل سره تعلق لرونکي د سکول ماشومانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سبق سره مینه لري خو د بد مرغه د دوی په سیمو کې مکتبونه د ډیرو مودې راسي بند او بیا د دوی کورنو د دوی د سبق اخراجات هم نشو پوره کولې.
میرا او د کټوري پیل کې
نو کتابونه سره شته
نشته راسي
سبا جوړېږي چې بیا شي
استاد او سبق وایم یا سمه مې د کوم برخېلو
سبا جوړېږي چې بیا شي
ډاکټر
مون هم شکر الله را باندې نه راغلې کولونه چې باندې بیا مون کارډ اتلی بل ځای لا
وړه چې سبق وایم
تعلق
لرونکی محمد امین اوائل په باړه کې د فوزی عملیاتو او د وسلوالو خپل منځي شخړو په وجه د دوی کارونه او روزګارونه ډیر خراب شوی دي او دوی اوس خپل د بچو د سکول اخراجات ډیر پګرانه پوره کوي.
هغه موږ لا بس هم تسره کې دوه تاوان راغلو چې کوم په خپل مزدوري کا ولا او بچو پیسونه هم لنډول سکولونه هم په ویل خرچام کا ولا نه غار سي منا لوړل بس وس در په دي کې هغه کلیو کې هو خپل کې خیر خو کوربور د مخ راو شو راي مو هیڅ واسو د سو مزدوري نشته راي چې مو یا په بچو سکول وي.
دا یادونه دا چې د خیبر جنسه باړه تحصیل کې د 1300 کال وراسي فوزی عملیاتو په وجه نه صرف د باړې بازار سکولونه کالجونه بند وو بلکې دغه سیمې په زرګونو کورنۍ د خپل کوره بې کوره شوي وو چې اوس خپل کورونو ته واپس روان شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي کارکونکو ادارې مرستیاله مشره عائشه حسن وای د دوی د ادارې پر کارکونکو بریدونه کیږي، د دوی همکاران وژل کیږي، جوبلیږي، خو حکومت نه د دوی تنخواګانې زیاتوي او نه کار پخوي. دا خبرې نوموړي تیر ورځ مشال ریډیو له خبریال سراج زهیر سره د مرکه پر مهال وکړې. په پیل کې عائشه حسن پوښتنه شوې چې ستونزې او مسلې لري.
زمونږ ډیری لیډی هیلت ورکر چې هغه شهید شوی، لیډی هیلت سپروایزر زمونږ شهید شوی، زمونږ ډرایوران شهید شوی، زمونږ چې کوم ولنټیر ماشومان الکان جنکۍ دا د یو غریبی طبقې نه تعلق دا شهیدان شو، خو مونږ ته هغه مراد چې هغه کم په کار دی ان ملاویږي، مونږ ته په ټیم پیسې ناراضي، زمونږ ته په ټیم تنخواګانې ناراضي. او بیا تاسو یقین وکړئ چې زمونږ کوم جنۍ شهیده شي زمونږ ډپارټمنټ والوي د دیو دشمنی ده. خو ما ته دا ووایي چې دیو بس دشمنی چې مونږ کم اهم رول دی، مونږ یو ریډ کې هډیو هیلت کې، د دې باوجود مونږ سره دا دومره ظلم ولی کیږي.
زه تاسو نه ته پوښتنه کوم چې دا په لاهور کې یا په بل ځای کې احتجاجونه شو، هغه وی چې زمونږ وزارت تنخواګانې یا په سند کې زین خلکو وی چې زمونږ وزارت تنخواګانې هغه شن تنخواګانې تاسو نشي یا کاغه نه کوم بل اداره دا هغه تنخوا ورکړي؟
زمونږ نه 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 زمونږ ټول پاکستان لیول د ال ایچ ډبلیو ال ایچ ایس ډرایور کلر زمونږ د 8000 ته مخکې زمونږ پانچ د سپروایزر و 2000 روپۍ د لیډی هیلت، بیا موږ مزدور پالیسی هغه ورځو کې 8000 موږ کیسو کې چې موږ مزدور نم لان دی را غورځولیو، نو هغه کیس موږ وګټلو 8000. و چې دی دی اعلان کړو چې مزدور پالیسی 15000 نه موږ لا غیدو مزدور پالیسی په دغه پیسې را تنخوا را کوي او نه غیدو موږ لا موږ پرمننت کوي.
تاسو چې کله فیلډ ته وځي کور په کور باندې ګرځي، نو دغه دوران تاسو ته چې کوم خلک انکاری دي کوم بچو له قطرې نه ورکې، نو دا غوي څه دریض دي څه موقف یې پاغه وخت باندې
غېدو؟ اوس دا وی لکه تاسو ته پته ده تیر حکومت کې دا د هپټایټک سی انجکشن چې کوم کرپشن شوی دی او ایکسپایری د خکړې نو خلک وایي چې دا حکومت دونه خدي ایکسپایری انجکشن په مونږ وای مونږ نکو. بیا خلک تنگ شو، مخکې به میاش کې یو ځل پولیو کېدل، نو اوس په هر هفته کېږي نو خلک تنگ شو. غېدو چې دا دونه پیسې دی په پولیو لګي دا کم چې زمونږ د اوبو پایپونه دي دا ولی نه بدلی چې په خبر کې تاسو ته نه ده کې پی کې کې دا تور زیړی هپټایټک سی بی او ای دا مرض ډیر په تیزی باندې روان دي. خلک د حکومت نه خپه دي، هغه چې دا حکومت د مونږ سره سنسیر نه دي چې د سو وجه چې دی په پولیو زور چې په نور مرزونه نه
درته وي چې تاسو د حکومت نه دا وخت څه غوښتنه ده چې تاسو د مسلې حل شي په یو صحیح طریقه باندې تاسو خپل خدمت چې دا جاری وساتي؟
حکومت نه زموږ دا درخواست دی چې دیو خپلې سملې صوبای سملې قومي سملې تنخواګانې او مرات زیاتې دیو د غریب سړی د غنکه دیو له دا په کار دي چې زمونږ د لیډی هیلت ورکر چې کمی ډیر کار کوي دا غي ټولو نه ډیره کمه پیسې ده، د دیو دي دا د ورځې پیسې زیاتې کی، د دیو دي پرمننت کړي شي، د دیو دي د تنخواګانې په ټایم ورکړل شي او زمونږ د سرونو تحفظ دیو شي.
په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ مخنیوي کارکونکو ادارې مرستیالې مشره عائشه حسن سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. نن د خواري کښو نړیواله ورځ منزل کیږي، په دې لړ کې نن رخصتي یا چھٹی ده، خو په پاکستان کې ګڼ مزدوران وایي که کارونه کړي نو خوري بس. د خواري کښو نړیوالې ورځې په مناسبت د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر له ځینو مزدورانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د خواریکښو نړیواله ورځ مانځل کیږي. هم په دې نیټه یعنی په لومړۍ مئی کال 1948 کې د امریکې په ښار شیکاګو کې د 25,000 نه زیاتو خواریکښو د سپینو جنډو په لاس د 1400 ګنټو نه واخله تر د 1300 ګنټو پورې د کار په ضد او دغه رنګ د بیماری او د حادثو په ځانګړه کې د تحفظ غوښتو لپاره پر امن مظاهرې پیل کړې. په دغه موقع د شیکاګو انتظامیه او پولیس په دوی ډزې وکړې چې نتیجه کې یې ځینې خواریکښ مړه او یو شمېر جوبل شول. د کومې وروسته چې ټوله نړۍ کې په دې ورځ د مزدورانو د حقونو لپاره ریلۍ وباسلی شي، سیمینارونه کولی شي او همدارس په دې ورځ سرکاري چټي هم وي. د پاکستان د نور ښارونو په رنګ اسلام آباد کې هم د مزدورانو د عالمی ورځ په موقع د چټۍ باوجود د بیلچو کودالو او ګینترو سره د سړک په غاړه مزدوران ناست دي او په هر تلونکي راتلونکي موټر باندې په دې غرض نظر غورځوي چې اوس به ورته د مزدورۍ وایي. په دې ناستو مزدورانو کې یو تن شاد محمد مشال ریډیو ته وایي،
نن یو مزدور ورځ ده په دې کې چې کار کوي، موږ مزدور زړه غواړي چې نن چټي وو او دلته کې غربت ته بس مزدوري نه کوو، سبا کوو سبا خورو، خرچه ډېره زیاتې دي چې کار نه کوي، یو چټي نه کوي، نو بس دا جی چټي ورځ ده. نن یو مزدور چې موږ ته پکې خپل حق نه لاو، خدا او پاکستان نه پدې کې څه کوي، دا اوس دلته کې ناست دی او دنګو را دنګو په گاډو پسې مزدوري
نشته
یو بلتن عمر حیات هم پدی اڑا مشال ریډیو تا زیاته کړه
یره مونږ بس جی چټی بسنګ وګو جمی پورس کم دین وال رډ هو جمی اورس چټی پکار دا او جمی پورس مونږ چټی نه کو نو اتوار پورس بسنګ وګو د بیروزګار دی و مونږ د جمی پورس چټی نه کو مجبور نه راغلی جی
یوتن زیارت گل مشال ریڈیو تا اوی چی دوی پا یو ورځ هم چھٹی نشی کولے زکہ چی بیا بس خوری
مہنگائی زیادہ دا ڈیرا غریبی دا
رپورٹ مطابق پاکستان کے دا وقت و پنزوس اشاریہ دو ملین خلق مزدوری کوی چبکی در سلویخ فیصد کرکلا شل اشاریہ در فیصد سنتون کے انور شپک درش اشاریہ شپک فیصد خلق عام دلاسن مزدوری کوی سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ سو یوشت لنډ چپو دو لزر یو سل دیرش پنځل لزر درې سو شپېته پنځل لزر اووه سو شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.